سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو خبرونو ته خرغلاست وایم. وسلوالو کسانو نن سهار پیښور کې د سرحدي ملیشا سرتیرو پر یو مرکز ځانمرګی وسلوال برید کړی. رویټرز د یوې سرچینې په حواله ویلي یو ځانمرګي د سرحدي پولیسو د دغه مرکز دروازې سره ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد چولي او بل هغه مرکز ته دننه شوی. پر مرکز د بریدګرو شمیر لا معلوم نه دی او سیمه د پولیسو او پوځیانو لخوا کلا بند شوې. پیښه کې سملاسي د لږ تر لږه درې کسانو د وژنې او د دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. پاکستاني رسنیو بیا لیکلي دي چې پولیسو دوه بریدګر هم وژلي دي او هغوی مرکز ته دننه له پریښودو منع کړي دي. د ملیشا سره د پولیسو دغه مرکز د پیښور د ګڼې ګوڼې په یوه سیمه کې موقعیت لري او نږدې ورته د پوځ یو مرکز هم پروت دی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د پولیو واکسیناسیون د فرعي ملي کمپاین څلورم پړاو به نن د افغانستان په 12 ولایتونو کې پیل شي. وزارت په یو بیان کې ویلي په څلور ورځني کمپاین کې به شاوخوا 1.4 میلیونه تر 50 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي. په بیان کې هغه ولایتونه مشخص شوي نه دي چې کمپاین به پکې پیلېږي. د فاریاب د فوټبال د ټیم د لوبغاړي فرهاد عادل زنده شوی جسد په هرات کې موندل شوی. د فاریاب د ټیم سرسبز یاشلر اعلان کړی چې پر هغه لومړی برید شوی او بیا یې جسد ځوړند شوی. په هرات کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک کې په یو پیغام کې فرهاد عادل د سرسبز یاشلر ټیم پخوانی لوبډل مشر یاد کړی او د هغه وژنې تایید کړي. د فوټبالر د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ټاکل شوی وه هغه د دوشنبې په ورځ د افغانستان د کورني فوټبال د اتلانو لیګ کې له خپل ټیم سره ملګری وي. د اسرائیل پوځ وایي د لبنان د پلازمینې بیروت په څنډه کې د حزب الله دوم نمبر مشر هیثم علي تباهي په یو هوایي برید کې وژلی. حزب الله یو وسله واله ډله او همدارنګه یو سیاسي ګوند دی. متحده ایالات حزب الله یو ترهګر سازمان ګڼي او اروپایي اتحادیې یوازې د حزب الله پوځي څانګه په تور لست کې شامله کړې. د یکشنبې په ماسپښین د اسرائیلو له برید څو ساعته وروسته حزب الله په یو بیان کې تایید کړ چې هیثم علي تباهي چې د دې ډلې د لوی درستیز په توګه هم پیژندل کیږي وژل شوی. متحده ایالاتو مخکې د تباهي د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د 50 میلیون ډالرو انعام وړاندیز کړی و. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي د اسرائیلو په برید کې چې په یوه استوګنیزه ودانۍ شوی لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
شنو غلاس دی ولسم ټولګي و دریم لوسته سموږ نن ورځې موضوع د تیر لوست په ادامه ده. په تیر لوست کې موږ او تاسو د حجرې په جوړښت کې پروکاریوت یو کاریوت په پیژندل ورسره مو د دوی ځینی جوړښتونه پیژندل چې حجره چې د هغه عمومي درې برخې درلودلې چې حجروي غشا و او په نباتاتو کې حجروي دیوال هم ورسره و همدارنګه سایتوپلازم او هسته و. راځو تیر لوست کې موږ تر سایتوپلازم پر خپل موضوعات ول او په سایتوپلازم کې مو اندوپلازمیک ریټیکولم وپیژندل چې کومې دندې سرته رسولې او رایبوزوم مو وپیژندل. همدارنګه مایتوکاندریا هم پوس ولو چې زموږ په بدن کې د انرژي په حجرو کې د انرژي تولید د چا په غاړه دی د مایتوکاندریا په غاړه دی چې د میټریکس په برخه کې د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي. سموږ او ستاسو نن درس چې دی هغه د شلې می سفیس خطر او وښتې می سفې پری دوام کوي. لازو د لایزوزم جوړښت پیژنو. دغه جوړښت چې دی موږ وای تر مایتوکاندریا خپل مطلب په حجم کې په شکل کې کوچنی دی او د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د ډیوی په نامه یو عالم چې د هغه د خوا په حجره کې کشف کړل سو. دوی چې دی دوی هم د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی چې جوړښت کې موږ وای مثال د غشا پوښي دی چې لایزوزم چې دی د واحد غشا لخوا پوشل سوی دی. مثال اوس مایتوکاندریا چې و هغه د دوو غشاګان په واسطه پوشل سوی و مګر لایزوزم د یوې غشا په واسطه پوشل سوی دی چې هایدرولیټیک انزایمونه د خوشی کېدو مخنیوی کوي. همدارنګه هایدرولیټیک انزایمونه چې دی هغه د پروتین شحمو کاربوهایډریټ او نیوکلیک اسید د ماتولو لپاره ځانګړي انزایمونه دي چې هغه د دغه لایزوزم په واسطه مطلب ترشو کیږي. او بل موږ وایو د دې داخلي چاپیریال چې دی هغه اسیدیک دی چې د نن چاپیریال اسیدیک موږ وایو د پی ایچ اندازه چې د شاوخوا 15 ته رسیږي چې د انزایم د فعالیت لپاره ډیر مهم دی او بل په دې کې کوروي جوړښت خپل کوروي جوړښت لري چې عموما جسامت کې موږ ویل کوچنی دی او ګرد دی او لایزوزم چې دی هغه کچیر مثال غشا پرې کړل سي د دې کوم داخلي انزایمونه چې دی هغه سایتوپلازم چې کولای شي تخریبولای شي او لایزوزم چې دی ډیر اساسي دندې سره سي مثال خبرې غیر ضروري مواد تجزیه کوي چې په هغه کې موږ وایو د حجروي فاضله او زړه ارګانلونه چې کېږي شامل دي او همدارنګه د بهرني موادو له منځه وړل هم د چا په غاړه دي د لایزوزم په غاړه دي او دوی چې دی د حجروي هضم یعنی د حجرې سره د حجرې داخل کې په هضم کې کومک کوي دا کوم مغزي مواد او مالیکولونه چې دی هغوی ماتي او بل اپوپټوپس چې دی یا هم اپپټو سیس چې دی د حجروي تنظیم سی وی یا هم پروګرام سیل ډیت چې دی د دغو کې مرسته کوي او دی چې دی د حجرې بیا جوړونه هم سرته رسي چې د حجرې زړه برخې پاکوي او پر ځای نوې جوړښتونه سره یو ځای ملاتړ کوي چې تر څو هغوی ترکیب کړل شي ورپسې راځو ګلجی اجسام وایو ګلجی باډي چې دی یا هم ګلجی اجسام چې د ګلجی اپراتوس په نامه سره هم یادیږي دا د حیواني حجرو کې د لومړي ځل لپاره کشته او په موږ مطلب په ګلجی په حیواني حجرو کې په زیات انداز لیکل کېږي په نباتي حجرو کې شتون په شک کې دي او ګلجی اجسام چې خپل هوار کسور ته ورته جوړشتنه چې د یو خاص غشا په واسطه پوښل سوي دي او دوی اساسي دنده د پروتین د لبندي کول دي کوم پروتینونه چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه موږ ول چې د رف اندوپلازمیک ریټیکولم په واسطه جوړیږي هغه په ګلجی باډي کې چې کیږي بیا د لبندی کیږي په د لبندی ویشل کیږي مشخص کیږي او همدارنګه د دې په جوړښت کې موږ وایي د سیسترینا په نامه جوړشتونه دي چې د فلټ غشالرون کې یا هم هوا غشالرون کې تختو سلسله ده چې د پروتین او شخمو بدلون او بسته کول اصلي ځای دی او همدارنګه بل جوړښت دی هغه اساس څنګه ده چې د ګلجی باډي برخه ده چې د اندوپلازمیک ریټیکولم سره د نږدې دي چې د کوم مواد د اندوپلازم څخه را ترشح کیږي هغه دی ترلاسه کوي او بل شانس څنګه ده چې هغه برخه چې د موادو د مثال د ویسکولر لاري نور ځایونو ته لېږدوي ویسکولس چې شتي دی چې د کوچنی غشا لرونکي جوړ شوی بستې دي چې د موادو انتقال لپاره کارول کیږي دا چې سوال د ګلجی اجسامو جوړش سو او اساسي دنده موږ وایو چې د پروتین په پروسس او بدلون کې اساسي دنده سترسي همدارنګه د پروتین او شحم په ترانسپورت کې او د ویسکولز جوړول هم د دې په غاړه دی چې د پروتین او شحم انتقال لپاره ویسکولز تولیدوي او د موادو ذخیره کول د هغه اساسي دنده سترسي همدارنګه د حجرې فاضلاتو پروسس چې مثال د ګلجی باډي یو اړخ دی چې د حجروي فاضلاتو د پروسس او د انزایمونو ساتنې لپاره په کار وړل کیږي ګلجی باډي ورسته رازو بل جوړښت دی د سنتروزوم په نامه سره دیږي سنتروزوم چې دی د په حیواني حجراتو کې لیدل کیږي چې دی په هستوي حجروي ویش کې راښکاره کیږي او په هستي کې د ستورو په ډول سره وجود لري سنتروزوم چې دی هغه خپل په ځان کې سنچولونه لري چې دا سنچولونه د حجروي ویش په وخت کې دوه قطبو ته ځي چې سنچولونه خپل په جوړښت کې نه جوړې مایکروټیوبولونه لري چې هر جوړه چې ده درې درې مایکروټیوبولونه لري او دی چې دی الکه څنګه چې وموله یواز په حیواني حجرو کې وجود لري ورپسې پلاستیدونه چې دی پلاستیدونه چې دی هغه موږ وایو د سایتوپلازمیک جوړښتونه کې وجود لري سایتوپلازمیک جوړښت لري او دی یواز په نباتي حجرو کې لیدل کیږي چې په خپل ځان کې د کوم رنګ مواد پیګمنټونه لري چې مختلف نباتات ته مختلف رنگونه ورکوي پلاستیدونه په عمومي په درې ډول ویشل شوی دی چې کلوروپلاست کروموپلاست او لیکوپلاست کروموپلاست چې دی هغه کلوروفیل لري چې شین رنگ شین خپل کلوروفیل چې دی شین رنگ پلاستیدونه دي چې په سیاي ترکیب کې خپل مهم رول لوبوي چې په تیر وستون کې موږ د دې په اړه ډیر بحث کړی وو او دغه مواد چې دی مثال د کلوروفیل په واسطه چې کوم داخلي غذا چې د هغه د کلوروفیل په واسطه آماده کیږي او بلې کروموپلاست چې دی هغه رنگا پیګمنټونه لري چې مثال لکه ژیر نارنجي او سور او همدارنګه کاربونیټ مواد لري چې نبات میوه او دغه رقم ګلان ته مختلف رنگونه ژیر رنگونه مختلف دغه رقم نور رنگونه ورکوي او دغه رقم کروموپلاست پلاست چې دی هغه کلوروفیل نه لري. ورپسې لیکوپلاست دی. لیکوپلاست چې دی هغه بیرنګ پلاستیدونه دي او عموما دی د ځمکې پریشو او ځمکې کې وجود لري. مثال د ځمکې په ساقو کې وجود لري او دغه مواد چې دی نشایسته او پروتین تولیدي. لکه مثال کچالو چې موږ وای په هغه کې دغه لیکوپلاست وجود لري او دغه لیکوپلاست انزایمونه چې دی که چیرې مثال د بل شي تعامل سره تعامل وکړي د ځینې ژوندي موجودات ځینې دغه کم نباتات چې دی لکه رومي او دغه ځینې پاڼې چې دی لومړی کې دی یو شی مګر وروسته خپل خاصیت ته چکی تغیر وکړي. مثال رومي چې دی حول مطلب نارنجي رنګ په کلوروپلاست بدل کړي راځي خو وروسته کې چیرې دی شاو وسی دی په چی باندې د لومړی چی په لیکوپلاست بیا په چی باندې او په کروموپلاست باندې اوري دا غره کوم د نبات ځنی شنې پاڼې چې دی هغه په چی کې په خزان کې جریږي چې دا هم په چی کې لیکوپلاست او وروسته په چی باندې اوري په کروموپلاست باندې اوري او همدارنګه کچيري موج کچالو ته پنځه کې دی چې دی هغه بیا د لیکوپلاست په دله کې دی او کله چې دی آزاد هوا ته دا غره کوم د ډیرو مودې د پاره کې شاو وسی په شین رنګ اوري چې هغه بیا په کلوروپلاست باندې موج وای اوري. ورپسې رازو هسته ده. هسته چې د حجرې تر ټولو بارز او لوی ارګانیل دی چې د حجرې ډېر اساسي دندې سرته رسي. حجروي ویش دی هغه هم په هسته کې سرته رسېږي او همدارنګه د ټولو حجرې نور فعالیتونه هم د هستې په واسطه کنټرولېږي. هسته چې ده هغه په پروکاریوت کې چې دی مشخصه نه ده مګر په یوکاریوت کې مشخصې غړي لري چې عبارت دي د هستوي غشا، هستوي پلازما او هستګي یا هستچې څخه. رازو دغه برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې د هستوي غشا، هستوي غشا چې د خپل یو نری پرده ده چې خپل په ترکیب کې پروتین، شهم او قندونه لري او دا هم نیمه قابل نفوذ ده، یعنی ځینې شانت د داخلي دوه اجازه ورکوي او ځینې شانت د داخلي دوه اجازه نه ورکوي. ا دوی چې دی په سایتوپلازم کې مواد، هستوي غشا چې د په سایتوپلازم کې مواد ټینګ ساتي ترڅو چې سي د دوی خپل دندې په سم ډول سره سرته ورسي. ا همدارنګه ورپسې راځو هستوي پلازما ته. هستوي پلازما چې د هغه د نیوکلوپلازم یا هم کاریوپلازم په نام سره هم یادیږي چې د هستوي پلازما داخلي مواد څخه باس کوي او هستوي پلازما کې چې دی د کروماتین تارونه وجود لري چې حجروي ویش په وخت کې کروماتین تارونه په کروموزومونو باندې په دوو بازوګانو باندې د کروموزوم په نامه سره دیږي او د کروموزوم په پورتنی برخه کې جین وجود لري. جین چې دی هغه خپل اساسي واحد چې دی ډي ان ا دی، یعنی خپل کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او نور پروتینونو څخه جوړ شوی دی. دغه کروموزوم چې دی نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی په عمومي ډول ویل چې د نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی چې نیوکلو پروتین کې ساده پروتین او هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید شامل دي چې هستوي تیزاب په دوه ډول ویشل شوی دي، ډي ان ا او ار ان ا. ار ان ا چې د هغه ډي ان ا چې د دواړو د ارثي خواصو لیست په او ار ان ا په ځانته مشخصه دنده سره لري چې اساسي دنده یې دی چې د پروتین په جوړولو کې مرسته کوي. ار ان ا چې د خپل په درې ډول ده چې یو رایبوزوم ار ان ا ده چې دی په پروتین جوړولو کې مرسته کوي، بل یې میسنجر ار ان ا ده چې د جینونو پیغام لیږدوي چې په تیرو درسونو کې د وایرس او واکسین په درسونو کې موږ ویلي و چې مثال د زینو وایرسونو د میسنجر ار ان ا برخه اخیستل کیږي او هغه په د مافیتی سیستم ته چیکي پیغام رسي کړي چې د انسان وجود ته پیچکاری کیږي. او بل ار ان ا چې د انتقالي ار ان ا یا هم ترانسفر ار ان ا په نامه سره یادول کیږي چې دی امینو اسیدونه رایبوزوم ته لیږدوي. او ډي ان ا چې ده، ډي ان ا موږ وایو خپل یو اساسي جوړښت لري چې دی د کوچنی مالیکولونو څخه جوړ شوی چې دا کوچنی مالیکولون د نیوکلیوټایدونو په نامه سره دیږي. نیوکلیوټاید د پنځه کاربونه قند رایبوز او فاسفیټ او عضوي نایتروجن قلویګان څخه ترکیب شوی دی چې خپل ډي ان ا دوه بازوګان لري چې په بازوګان کې کاربون دغه پنځه کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري او کوچنیو بازوګانو کې د منځ په برخو کې چې دی دغه کلویګانی وجود لري چې ګوانین همیش د سایتوسین په مقابل کې او تایمین همیشه د ادنین په مقابل کې اوسیږي. ورپسې رازو د هستوي د رایبوزوم ار ان ا میسنجر ار ان ا ترانسفر ار ان ا ورسته د دوی هستګي وایي. هستګي چې د هستې په داخل کې کوچنی ګیر جوړښت لري چې په د هستې په یو طرف کې وجود لري او د دې اساسي دنده چې د ار ان ا زیرمه ده چې ار ان ا د پروتین په جوړولو کې برخه اخلي. نو د دې اساسي دنده موږ ویلی چې دوی د پروتین په ترکیب کې مهم رول لوبوي. نو ورپسې رازو واکیول ته وکیل چې دی هغه انداز د چې دی په حیواني او نباتي حجرو په دواړو کې وجود لري، چې په حیواني حجرو کې کوچنی دي مګر ډېر دي، مګر په نباتي حجرو کې چې دي غټ دي. لومړی چې دی کوچنی مګر وروسته د وخت په تېرېدو غټیږي، او دوی چې دی خپل په ځان کې مالګه منرالونه زیرمه کوي، او خپل د حجرې شیره چې د هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي، او دوی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي دي. همدارنګه دوی په ځان کې د بیتا سیانین او انتوسیانین غم لري، انزایمونه هم لري په ځان کې چې دغه بنفش، سره او آبي رنګونه تولیدوي. او دوی چې دي هم د فاضله توکي په ځینو دغه کې نباتات، مثال په ځینو حجرو کې د فاضله توکو ذخیره کول، او ځینو کې چې دي د غذایي موادو زیرمه کول په غاړه لري. ورپسې سایتوسکلیټون، چې د سایتوسکلیټون په سایتوپلازم کې د دې ساختماني جوړښت ورکوي. سایتوپلازم ته داسې یو کلک جوړښت ورکوي چې د دې کوم حجره چې ده هغه منځ تش خالی پاتې نسی، او همدارنګه د موادو انتقال په د یو برخ څخه بل برخې ته د سایتوسکلیټون د پروتیني تارونو په واسطه یا فایبرونو په واسطه سرته رسیږي، چې دوی خپل په ځینو حجرو کې چې دی په ډېر سختي سره لیدل کیږي، او دوی ځکه دوی ډېر نازک ساختماني جوړښت لري. او ورپسې راځو ځینې نور کوچني جوړښتونه دي چې په سایتوپلازم کې وجود لري، چې یو بانه یا همسیلیا مترکه ده، چې دوی حجرې ته د حرکت ورکول کې مرسته کوي. بانه چې دی هغه کوچني مګر ډېر دي، او مترکه چې ده یوه مګر اوږده ای. او کینتوزوم چې دی هغه د دغه بانه او مترکه یا فلاجیلا په حرکت چې شي کوي کنټرولوي. ورپسې مایکرو تیوبلونه دي چې دا موږ وایو اوږده او استواني جوړښت لري، چې په حیواني او نباتي حجرو دواړو کې لیدل کیږي، او د پروټین څخه جوړ دي چې د حجرې حرکي غړي دي لکه سپرم په ډول سره. همدارنګه مایکروفلامنت چې دی هغوی هم د په سایتوپلازم کې وجود لري، پروټیني تارونه دي چې ډېر اساسي دنده سرته رسوي، چې د حجرې حرکت هم کنټرولوي، او د حیواني حجرو د غړو په ټولېدو کې هم مرسته کوي. او ورپسې پروکسیزوم دی چې هغه هم د لایزوزوم په شان دی، کوچني اجسام دي او انزایم لري، او ګلایوکسیزوم دي چې کوچنی اجسام دي او انزایمونه لري. اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، هستوي پلازما په مکمل ډول سره تشریح کړي. دویمه پوښتنه ده، سایتوسکلیټون څه ډول دنده سرته رسي. او درېمه پوښتنه ده، د حیواني او نباتي حجرو ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسو ټولو ته اوس ښه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنه هیلی لرمه چی طولا جون رو غلصیت من بیست شرح لاستت ولسم ټولګي و دریم لوسته. نروز رازو ده مندل او وراثت په څپرکی کې موږ پاتې موضوعات تر بحث لاندې نیسو، او نور هم خپل مطالعات ډېر وو. زموږ استاسې درس جدید د سوال سمې صفې څخه تر نو سمې صفې پرې به دوام وکړي. رازو لومړی موضوع چې ده د وراثت په اړه د عوامو ناسم تصویرونه دي. لکه څنګه چې تر اوسه پرې تاسې به ځینې داسې موضوعات اوریدلي اوسئ، خپل په کورنۍ کې د باندې په چاپېریال کې دا موضوعات ډېر تر بحث لاندې نیول کېږي، یا هم د ډېرو نورو طریقو څخه به تاسې اوریدلي اوسئ چې دغه ناسم تصورونه چې دي تر ډېرو ورځو پورې هم ټوله نه دي څه سوي. ډېر خلک اوس هم دغه فکرونه خپل ته ځان سره ګرځوي. مثال د خبرې که چیرې د وینې د راسو، عموماً دا خلک چې دي
زموږ په چاپیریال کې په شاوخوا کې د نړۍ په ډیرو برخو کې دغه تصویرونه چې د خپل ځان سره ګرځي چې وای وینه چې ده هغه د ارسي خواصو لېږدونکې ده. یا مثال دوی دا وایي چې مثال دا نفر چې دی زموږ د وینې څخه نه دی، زموږ رګ شریک نه دی، یا مثال د دوی په وینه کې دا خرابوالی راغلی دی. یعنی دوی ټوله کوم ارسي خواص چې دي هغه په وینه باندې تړي، او عموما کله چې وینه ته ضرورت واوسي دوی په دغه ځای کې بحث کوي چې موږ د دغه کس وینه نه غواړو، ځکه چې موږ د وینې دغه وینه چې ده کېدای شي د دوی خصوصیات چې دي هغه څه کې انتقال کړي. چې په دې کې چې دی عموما دغه نظریه چې ده دا غلطه ثابته شوې ده، ځکه چې وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې نه ده. و کېدای شي مثال د کوم وینه کې چې ناروغي اوسي هغه انتقال شي، مګر ارثي خواص چې دي هغه د یو نسل د یو کس د وینې څخه بل کس ته نه انتقالیږي. چې دا پر ډیرو تجربو پر اساس باندې سوې ده، چې مثال ډیری یو شمېر ناروغه کسان چې دي خپل مکمله وینه د بل کس څخه اخلي، خو بیا هم د دې ارثي خواص چې دي په کښې کې توپیر نه راځي. یعنې که چېرې د یو کس مکمله وینه خلاص اوسي او د بل کس وینه ورته ورکړل شي، د دې په ارثي خواصو کې هیڅ کوم تغیر نه راځي. همدارنګه ځینې داسې نظریات دي چې وایي مثال والدین په عمر باندې مربوطوي، چې ځینې که چېرې په ځوانۍ کې اولادونه لا پیدا کړي هغه نسبت و هغو ته چې د عمر په ډېروالي کې رامنځته کوي، په مثال چې عمر یې ډېر شي، چې کله ماشومان یې رامنځته شي تر هغو به چې اوسي ډېر مثال د ذهن د لحاظه یا موفقه به واوسي. نو دا کوم نظریه چې ده دا هم غلطه ده، ځکه چې د ارثي خواصو لېږد چې دی هغه د والدینو په عمر باندې هېڅ ربط نه لري. کوم خاصیتونه چې دي هغه چې د دوی په جینز کې دي، هغه که چېرې د عمر په کم کې اوسي که ډېر کې اوسي هغه خاصیتونه به لېږدول کېږي. و ځینې ناروغان دي چې د عمر د کموالي او په وخت کې چې مثال یو مور چې ډېر کشره واوسي هغه وخت کې، یعنې د دوی د رحم چې دی کوچنۍ لګن خسره کوچنۍ هډوکې مثال په کوچنیوالي کې دا د خپله کوچنیان یي، چې په دې سره کوم ماشوم چې زیږي هغه به چی په مثال پیدا شي مایو به پیدا شي، که چیرې په عملیات سره پیدا شي هغه ماشوم به د نورو ماشومانو سره هیڅ توپیر ونه ولري، هینې روغ سالم ماشوم به واوسي. یعنی دا چې دی د عمر په کموالي پورې مربوط کېدلی شي، یعنې د محیط تاثیرات دي. همدارنګه د عمر ډېروالي کې ډېری کوچنیان چې نیمګړي واوسي یا ځینې مشکلات ولري هغه د عمر په ډېروالي مربوط دی، چې یعنې نوموړی مور چې ده هغه عمر یې ډېر دی، په هغې کې مثال د هغه کوم هورمونونه چې ترشو کوي هغه کوم د هورمونو د کمښت رامنځته شوی دی. همدارنګه د دوی بدن چې دی هغه د اول حالت څخه چې ډېر قوي نه یي، چې یو قوي ماشوم وزېږي چې د هیڅ مشکل ونه لري. همدارنګه پر محیطي نور تاثیرات هم پر ماشومانو باندې خپل تاثیرات اچولی شي، لکه د مورفین خوړل دي، دغه دي تیلونین دي، الکهول دي، هیرونین دي. همدارنګه دغه کوم مواد درمل چې کله د حملګۍ په وخت کې مور استفاده کړي، د دوی کوم ماشوم چې دی د مثال خپله دا ښځه چې ده د شنډوال سره مخامخ کېږي، د عصبي اختلاطات سره مخامخ کېږي، چې دا چې دی د ماشوم په مثال په ماشوم کې خپل دا کوم خصوصیت چې دی دغه اختلاطات په ماشومانو کې هم رامنځته کېږي. یعنې ماشوم یې چې دی هغه کېدای شي د ځینو مشکلاتو سره پیدا شي. ورپسې راځو هیتروزایګوس او هوموزایګوس پېژنو، که څه هم په دې کې مو په دې په باره کې مو ځینې موضوعات یاد کړله. چې هیتروزایګوس چې دی که چیرې مثال یو څوک خالص صفتونه ولري، چې دوه مشابه الیلونه په هغه کې ټوله خاصیتونه چې هغه خالص اوسي، یعنې که چیرې په غټه ای سره موږ اوسو دواړه غټه ای یا دواړه غټې کوچنۍ ای اوسي، په هغه کې دا دې ته موږ چې وایو هوموزایګوس وایو، یعنې دوی چې دي یو د بل سره ورته دي صفتونه. او که چیرې خاصیتونه یو د بل سره ورته ونه اوسي هغه د هیتروزایګوس په نامه سره، یعنې غیر خالص چې اوسي هغه بیا د چې په نامه سره یادیږي د هیتروزایګوس، چې د دوی دا کوم جینوټایپ چې دی هغه د دورګه په نامه سره هم یادیږي. ورپسې راځو په وراثت کې د کروموزومونو رول. کروموزوم چې دی هغه خپله کرومو چې دی د رنګ په معنا سره دی او زومه چې دی د جسم یا بادی په معنا سره دی چې کروموزوم چې دی هغه د رنگ جذبولو خاصیت لري عموما دی چې د حجره په هسته کې اوسی تر ته ورته جوړشتونه دی چې وروسته چې کله حجروي ویش اجرا کیږي دغه د تر ته ورته جوړشتونه ډبل او کوچنی کیږي چې په کروموزوم باندې بدلیږي چې د دې هر بازو ته د دغه بازوګان چې رامنځته کیږي هغه دواړه بازوګان ته کروماتید ویل کیږي چې دغه دواړه بازوګان چې دي د یو نقطه کې اوره بسره وستل کیږي دغه نقطه به د سنترومیر په نامه سره یادیږي کروموزومونه چې دي د جسامت شکل او جوړښت له مثال فرق لري ټوله ځینې چې دي لاند ځینې میانه او ځینې هم غټ اوسیږي چې اوس عموما دا کوم کروموزومونه چې کله جوړه اوسي هغوی تقریبا شي سره ورته د غټوالي او جسامت لري کروموزومونه چې دي هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دي کروموزومونه کې چې دي د دوی پر مثال عموما موږ وايي ټوله انسانان چې دي هغه او دا کوم ژوندۍ موجودات چې دینه باتا حیوانات د دوی د کروموزومونو شمیر د ټول د توپیر لري چې په انسانانو کې چې د کروموزومونو شمیر چې د شپږ سلويشت دانه او درويش جوړې دي چې په مثال موږ وایو په هوجه کې د کروموزومونو شمیر چې د کروموزومونو شمیر چې هغه د کروموزومي مجموعه په نامه سره یادېږي او هغه حجری چې کروموزومونه مثال ډیپلوئ د شپږ سلويشت دانه نه جوړه او سی د ډیپلوئ په نامه سره دی چې دوه انسر شو در کیږي چې جسمي حجری چې دی هغه ډیپلوئ دی او کوم چې مثال او همدارنګ مشابه کچیر کروموزومونه سره ورته سی او په د شکل لري هغه د هومولګس کروموزومز په نامه سره دی او همدارنګ ځینې جنسي د ځینې نه یعنی کوم جنسي حجری چې دی هغه به گمیتونه چکل انتقالی یعنی د مور پلاس چکل گمیتونه انتقالی جو اولادونو ته هغه نیم شمیر کروموزومونه سره استي چې کله سره ځای سي به چې کیږي په ډیپلوئید دوه ان سره اوري یعنی جوړه کیږي خو لمړی چې کله دی گمیتونه استي کروموزومونه شمیر نیم کیږي یعنی هپلوئید په نامه سره دیږي یعنی د کروموزومونه شمیر ان یې چې وروسته به چې کیږي چې دوه سره ځای سي به په ډیپلوئید اوري همدارنګ کروموزومونه چې دی خپل د پاسه کم جینونه چې لري د دغه جینونو په واسطه خصوصیات لیږدول کیږي چې د کروموزومونه د پاسه مثال د زینو کروموزومونه مونه د پاسه چې په لومړي کروموزومونه کې د ار اچ فیکټور او په نهم کروموزومونه کې چې دی د وین د سیستم ګروپونه لکه ای بی او چې کیږي زربن کیږي چې دغه جینونه چې دی په دازې کې په مستقیم ډول سره پرتی او خصوصیت چې کیږي لښدوي ورپسې رازو د پوراسات کې د کروموزومونو د رول او ورسته بل موضوع چې د غیر مندلي صفاتونه دي مندل چې هغه واز دوند ویلی و چې کله چې نسلونه رامنځته کیږي هغه به یو پکښې کې غالب او بل به پکښې کې مغلوب پاتې کیږي مګر ورسته ولیدل سوال چې دا خبره چې و میوازي دا نه ځینې داسې ژوندۍ موجودات کې به ولیدل سوال چې لومړی ځل د پاره د کارل کورینز په نامه سره یو عالم چې هغه د پتونی ګل چې وو سور سپینې لومړی نسل کې چې کله سره تزویج کړل د دویم نسل چې کله لاس سره وړي ویلي دل چې هغه نه سور وو او نه هم سپین وو کوم نسل چې لاس سره لري هغه ګلابي رنګ درلودي په دې سره د ثابت کړل چې یوازې یعنی دوی دواړه چې وایو پر بل باندې د سور سپین غالب سی ویناو چې دې ته د نیمګړي باریزیت ویل کیږي یا انکمپلیټ ډومیننس ویل کیږي یا هم نیم منځنۍ باریزیت ویل کیږي چې انټرمیډیټ ډومیننس هم ورته ویل شي یعنی د چکم اف یو نسل سره وړي وو هغه چې به خپل په منځ کې کله سره تزویج کړ اف دوه نسل چې سیکنډ جنریشن چې رامنځته کی په هغه کې د یو دوه یو تناسب رامنځته سو یعنی په هغه کې یو سور رنګ درلودي خالص دوه دانی چې ګلابي و هغه مطلب جینوټایپ چې و نه خالص و یعنی د سپین او سره جینونه دواړه پکښې تللی و او بیا یې چې و سپین رنګ پکښې کړالي چې هغه چې و خالص و یعنی د دوی کم تناسب چې د سیو نسبت هم یو پر سلور ګلونه چې وسپین و یو پر سلور سره و او دوه پر سلور چې و هغه ګلابي رنګ درلودي چې په دې سره دا ثابت سو چې کله چې مثال نسونه مسکیش په هغه کې کېدای شي مثال سپین تو دغه دی سور او سپین سره ګلابي رنګ هم چې کې په دوی کې راښکاره ځکه سپین او سور رنګ چې دی هغه یو پر بل باندې غالب نه دی ورپسې رازو د هغه وروسته د مرکب یا متعدد الیلونه وایو. الیلونه چې دی ځینې مثال موږ وایو چې د یو صفت لپاره د دوو پر ځای څو الیلونه راغلي اوسي، چې دغه الیلونه چې دی د یو صفت څخه نمایندګي کوي. چې ښه مثال یې موږ د وینې ګروپونه ورکولی شو، د وینې ګروپ چې دی یو خاصیت دی، مګر په دې کې درې دانې الیلونه چې اے بی او ده هغه څه کېږي انتقالېږي، چې دا څه دی د مرکب یا هم متعدد الیلونه په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو د جنس تعینېدل وایو. لکه څنګه چې مو وویل د انسانانو په حجرو مثال د کروموزومونو شمېر چې دی ډپلوېټ دی شپږ څلوېښت عدد دی او درویشت جوړې دی، چې په دې کې دوه ویشت جوړې چې دی هغه جسمي کروموزومونه دي چې د اوتیزم په نامه سره یادېږي، یا اوتیزم کروموزومونه هم ورته ویلی سو، او درویشت جوړې چې دی جنسي کروموزومونه چې دا درویشتمه دانه چې ده هغه د جنسیت ټاکونکې ده، یعنې په نارینه او ښځینه کې دغه د چې سیکس کروموزوم هم ورته ویل کېږي یا هم ګونوزوم هم ورته ویل کېږي، چې دا څه دی فرق کوي. په ښځینهو کې چې دی دواړه ایکس ایکس راځي او په نارینهو کې چې دی ایکس وای راځي. له دې څخه معلومیږي چې د جنسیت ټاکونکي چې دی هغه نارینه دي، یعنې ښځه چې ده هغه یو دانه جین ایکس ګمیټ جوړوي، او نارینه چې دی هغه ایکس او وای. چې په دې سره کچیر ایکس مثال د ښځینه ایکس سره یو ځای شي، راتلونکي نسل کې به ښځینه رامنځته کیږي، او کچیر وای سره یو ځای شي په راتلونکي نسل کې به نارینه رامنځته کیږي. چې په دا چې دی په الوتونکو کې مثال د جنس تعینېدل چې دی په الوتونکو کې او خزندګانو کې دا سرچپه دی، یعنې نارینه چې دی هغه هوموزایګوټ دی، یعنې دواړه چې دی جینونه چې دی ګمیټونه چې دی هغه یو شان دي، مګر ښځینه چې دی هغه هیتروزایګوټ دی، یعنې دا کوم ګمیټونه چې دی هغه چې لري فرق لري، چې یعنې ښځه یې د جنس ټاکونکې. ورپسې دا وایو چې موږ کوم موضوعات چې وویل د ټوله د جنس تعینېدل و الیلونه و کروموزومونه و کروموزوم زور په جوړښت کې څونه اغیزه لري، یعنې دا کوم اف سي خواص چې انتقالېږي دا ټوله په ډي ان اي جین او کروموزوم پورې اړه لري، چې دوی خپل په منځ کې څه دی موږ اړیکه وویل. چې خپله کروموزوم د ډي ان اي څخه ترکیب شوی دی، چې په هسته کې لومړی دغه تارونه چې دي د ډي ان اي تارونه وجود لري، چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه تارونه د چې مثال د ډي ان اې څخه ترکیب شوی د ډي ان اې او نور ساده پروتینونه د لاري چې کله سره یو ځای شي ورڅخه چې جوړیږي کروموزوم جوړیږي، چې د کروموزوم په هر برخه کې جینونه یي، چې دغه جینونه د ار سي خواص انتقال کوونکي واحدونه دي. دا اوس موږ اوس تاسو ته نن ورځې په موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده په وراثت کې د کروموزومونو رول څه شی دی، دویمه پوښتنه ده نیمګړی بارزیت واضح کړئ، او اخیرنی پوښتنه ده د جنس ته انکیدل څه ډول صورت نیسي. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
آزادی ملمه. سلامونه او درناوی، ز احمد تکلیم. عزیز سرشار د جرمنی په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړو څخه دی. ښاغلی سرشار نه یوازې ټولنیز او مدني فعال دی، بلکې له هغو افغانانو او د هغو له کورنیو سره چې تازه جرمنی ته رسیږي په ټولنه کې د ادغام په چارو کې هم مرسته کوي. د ازادې میلمه په نننۍ خبرونه کې له سرشار سره د هغه د فرهنګي او ټولنیز ژوند او د کونړ فرهنګي ټولنې د فعالیتونو په اړه تفصیلي خبرې کوو، خو زموږ خبرې بیا هم د میلما په پیژنګلوي پیلېږي.
تاسو اوریدونکو سلامونه او درناوی. زما نوم عزیز سرشار دی، د محمد نادر سرشار زویم، د ملک عبدالسلام لمسی یم، او په کیراله کې چې د کونړ ولایت مرکز پورې اسداباد پوری تړلې کله دې الته زیګیدلې مو تر څلورم ټولګي پوری ملته ذکر کړي بیا کابل تر اغلی او سموده څو کلونو په کابل کې تیر کړی دی او تقریبا د دریو لسیزونه را پدې خو په آلمان کې اوسېږم.
سرشار صاحب وړاندې په خبرونه کې د کونړ کلتوري ټولنې په باب هم لتاسو معلومات غواړم. تاسو د دې ټولنې غړي یاست او په فعالیتونو کې برخه لرئ، خو لمړی راځو ستاسو خپلو فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو ته. په افغانستان کې تاسو اوسېدلې، څومره وخت مالته تیر کړی، لوړې زده کړې مو کوم ځای کې کړی او په ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو کې مو تر څومره پورې ښکېل وئ تاسو؟
مننه تکل صاحب. افغانستان کې خو په کابل کې مونږ اوسېدلو او هلته زما اوبر دومره نه و. تقریبا په یو ویشکلنۍ کې زه د افغانستان نه راوتلیم، خو په ادبي بهیرونو کې په ادبي غونډو کې ما د یو ګډونوال او لیدونکي په څیر برخه اخیستلې ده. خو د ادب او پښتو فرهنګ سره مې د ماشوموالي نه ډېره مینه وه، او همدغه مینې په بنسټ باندې د دغه بهیر د لارویانو سره د مشرانو سره زما اړیکې پاتې شوي دي او په جنګلو مې ورسره وه.
فرهنګي فعالیتونه مو ډېر په کومو برخو کې وو؟
او کریشته تر تم تکل سی باخو د شیر هڅه میکړی دی، خو به می د څو کال کیږي پریمی خو د زکه هغه شیر چې ما لیکل غوښتل هغه می نشو لیکل، او دغه کم شیر چې ما لیکو په دې مزړه تسلی نه کوله. په شیری برخه کې یو څه ناسه هلی زلی میکړی دی، خو تر ډیره حدا پوري نه دی. او نصر می هڅه کړی دا مقاله می لیکلی دی، او دلته پالمان کې د غدیر شو لسیزونه د دریو لسیزونه ډیر شو کال نه را پدې خو نو د یو نوې کال نه ز په سیاسي او فرهنګي برخه کې بوختم، او هر طرف ته هر لوري ته چې ماته کوم دنده راسپارل شوې ده زما پکې اړتیا وه. په هغه برخه کې ما پوره هڅه کړې ده او زیار میګاللې او خپل برخه خپل ونده به پکې سر تر سره ولیده.
ماته داسې ښکاري چې ډېره برخه ستاسو د فعالیتونو به له افغانانو سره د مرستو په برخه کې، د افغانانو د ادغام یا انټیګریشن په مسله کې، او هغه کډوال افغانان چې تازه جرمني ته را رسیږي له هغو سره د مرستو په چارو به او په دې فعالیتونو به ستاسو هڅې متمرکزې وي، همداسې ده؟
او بالکل تکل صاحب، زمنګ د ټولنې هدفونه هم دغه دي چې په ټولنه کې ورګډېدل ادغام څنګه دی، د غنوي کډوال خويندورونه چې زمنګ راغلي دي، زمنګ ملګري، زمنګ ټولنه، زمنګ د ټولنې ټول غړي چې په دغه برخه کې د خپل وستر بریدا پورې هڅه کوي، مرسته کوي، کومکونه وسره کوي. او ما خپل خصوصي ځانګړي ذکر به په دغه برخه کې کړی دي، او وس د المان د ډیرو ادارو سره د ژباړن او دغه د ادغام د یو چارپو یا کارپو یا یو مسلکی غړي په توګه باندې کار کوم. مخصوصي ذکر په همدغه برخه کې کړی دی، خو علاوه زما د کاري مسولیت نه زموږ ملګری چې دی عموما په ټوله کې په دغه برخو کې همیشه بوخت دی، او خپل مرستې او خپل ملاتړ تر کډوالو تر خپل افغانانو پورې رسوي.
له 2021 کال را وروسته چې جرمني ته په لوی شمیر افغانان راغلل، نو ستاسو مسولیت او ستاسو کارونه به هم یو څه زیات شوی وي، د خپل دغه تجربه په اړه راته وایست.
مننه تکل صاحب. لنی کمرغه په دې ورستیو وختونو کې چې لباده مرغه یا لنی کمرغه خلک شي کډوال شوی دي، ډېرې لوست خلکو په افغانستان کې مسلکی خلکو الته دندې اجرا کړې وي، دوی چې دلته راغله مونږ صرف خپلې تجربې وسره شریکې کړې، او مونږ هغه څه دوی ته په ګوته کړل چې په دې پردې ټولنه کې لومړیتوبونه شي دي، د ژبې زده کول دي، د دې کلتور، د دې هیواد قانون مراد کول دي، هغه کلتوري ارزښتونه پیژندل دي. په خپل اولادونو باندې باید ډیر تاکید وکړي. دلته چې دغه د زده کړو سیستم چې ډیر ګټور دی، افغانان باید دغه نه ګټه واخلي. نو څه چې زمونږ خپل تجربه وا هغه هم د دوی سره شریک کړو، خصوصا د فرهنګي ملګري فرهنګي ډلې شراغلې وي، د غوي سره زمونږ د پخوان هم کله چې غوي په هیواد کې زمونږ اړیکې وي، زمونږ ملګرتیا وا دلته شراغله. نو تقریبا مونږ فعالیتونه په ګډه شروع کړو او دوام لري تکل سره.
ډیرخه په تیرو دوه دریو کلونو کې په جرمني کې ډېرې ناوړه پیښې هم وشوې چې په دې کې د یو شمیر افغانانو لاسو. په دغه حالت کې ستاسو هڅه څه وه، او لکوم ستونز سره مخامخ شوی دی انټیګریشن په مسله کې دی ټولنه کې د ادغام په مسله کې
او بالکل دا ډیره د افغان خبره و چې دلته د افغانانو لخوا جنایي جرمونه د قصې تر دې هدف پورې ورسېدل چې واقعا زمونږ افغانانو افغانستان ته بدلوم راوړ. خو تکل سه یو شی باید سړی د یاد نه ونه باسي چې په ټول اروپا کې په نړۍ کې خصوصا په اروپا کې دغه اقتصادي بحران د دې هیوادونو خپلې ټولنیزې او حکومتي ستونزې چې وي نو دا حکومتونه داسې یو لارو چارو ته پام شو چې دوی څنګه د خپل ولس ذهنیت بدل کړي. یعنی دلته افغانان شته چې په سلګونو بیلګې سړی وړاندې کولی شي چې په دې ټولنه کې ورګډ شوي دي، ښه کارونه کوي، زده کړې کړي، ویاړونه یې راوړي دي، د هغې یادونه څوک نه کوي. او هغه خلک چې په جنایي جرمونو باندې اخته وو یا جنایي جرمونه یې سر ته رسولي وو نو هغه یې په تبلیغاتي شکل باندې ډېر زیات وپړسول، ډېر هوا یې ورکړه چې دغه خپل ټولنه او خپل ولس پې لږ ذهني مصروف وساتي. او بیا په دې اخرو وختونو کې که ستاسو پام شوی تکل سه دلته دغه د ټولټاکنو د انتخاباتو قسم ډیر وی نو دغم د افغانانو دغه جرمی قصې چې وي یا د سوریه د خلکو یا د نورو کډوالو دلته د افزارو په توګه ډیر ناوړه ګټه واخستل شو. عوامل او دغه ډیر دي خو د دې نه سړی سترګې پټول نه شي چې افغانانو واقعا یو څو تنو ډیر بد کارونه وکړو. زمونږ تاریخ، زمونږ کلتور او زمونږ افغاني ټولنې چې دلته دي ضرر ورسو، زیان ورسو.
ستاسو اړیکې له کورنیو سره، له میندو پلرونو سره څه ډول و؟ دغه سي یو بحران په حالت کې تاسو له دوی سره تماسونه درلودل، لارښوونې مو ورته کولې چې څه وکړي په ټولنه کې، کوم کارونه وکړي چې د دوی ماشومان یا دوی په خپل خوندې پاتې شي؟
بالکل بالکل، په ټوله کې هغه افغانان چې دلته راغلي دي له پخوا نه تکل سي تاسو ته څرګند دي چې داسې پیښې چې هغه زمونږ هیوادوالو، زمونږ هیواد، زمونږ تاریخ او زمونږ ارزښتونو ته تاوان ورسوي وي به خو هغه ټولې داسې په تصادفي توګه وي، داسې پلان شوي جرمونه نه و، لکه چې په دې اخر کې د افغانانو لخوا نه وشو. د کورنیو سره، د ځوانانو سره زمونږ اړیکې ډېرې دي. موږ د خپلې تجربې له مخې په المان کې د دې هیواد د کلتوري ارزښتونو، د قوانینو د ټینګښت، د دې ټولو قصو په حق له سره باسونه کوو، خپل تجربه سره شریکو. یعنی مختص ته مخ کې ویل چې دغه جرمونو قصه چې ډیره بدنامه ده، ډیره بده ده، خو په هغه کچه په هغه اندازه نه ده لکه څومره چې تبلیغ ورته وشو. دلته افغانان چې دی په مجموع کې ډیر ښه روان دي، په ټولنه کې د ادغام قصې ښه روانې دي. به اکثره ماشومان ښوونځیو ته ځي، ځوانان کوشش کوي چې مسلکي زده کړې وکړي، لوړې زده کړې وکړي. یعنی په ټوله کې د افغانانو هغه وضعیت ښه دی، خو دغه تفاوتونه چې زمونږ د افغاني ټولنې دي او د دې اروپایي ټولنې دي نو په دې باندې د ډیرو خلکو تر یو مودې پورې سر نه خلاصیږي. دا په رښتیا او په واقعیت کې یو ستونزه ده.
د کونر فرهنګي ټولنې فعالیتونو ته په دغه ځنګړې مسله کې د دې ټولنې ونډې ته البته تاسو خو د ټولنیزو فعالانو په توګه مخکې یادونه وکړه چې له کورنیو سره او له ځوانانو سره او له افغاني ټولنو سره ګوره یا لارښوونې ورته کوي، مګر کونر فرهنګي ټولنه په دې کې څومره ونډه لري؟
بالکل تکل سه، په د ټولنې په کاري چوکاټ کې دغه ډیره مهمه برخه ده. کزه تاسو ته هم د وخت په تیرېدو سره موږ مختلف لارې چارې خپل کړې دي. مثلا ځوانانو ته د مسلکي ډاکټرانو لخوا د مخدره توکو د زیان، د کاروبار، د دې په حق باندې موږ سیمینارونه جوړ کړي دي. ځوانانو تم مسلکي خلک راوستلي، دغه موضوع ورته تشریح کړي ده، د دې ځانونه په پردي ټولنه کې د دې بد اغیز دا قصې شوې دي. او په زمن کې مونږ دلته ځوانان چې لوړې زده کړې کوي په څو واره مونږ هغه ته د مونږ ساين غونډې جوړې کړې دي، غزوانان چې لوړې زده کوي ساين لیکونه ور کړې دي. نو مونږ د هڅونې په برخه کې، د معلوماتو په برخه کې، په مجموع کې د کورنۍ کلتوري ټولنه د خپل بنسټ رئیس چې د په هر لوري باندې ارزښتناک کارونه کړي دي. او مونږ زموږ د ټولنې اصلي موخه هم دا ده، په همدې هدفونو باندې د ټولنې فعالیتونه راڅرخي.
مننه. رابا شو د ټولنې فرهنګي هڅو او کارونو ته تاسو په کال کې یوه یا څو فرهنګي غونډې جوړوي او مخصوصا د کنر سین مشاعره هم ستاسو ډیره مشهور ده په فرهنګي حلقو کې. د دې په باب راته وایاست، د دې غونډو په باب.
مخو تکل سیب په مختلفو برخو کې ما تاسو ته مخکې ویل چې د ستاین غونډونه نیولې، یعنی زموږ ساسو نومیالي خلک چې په اړه برخه کې لاسته راوړین لري، دا کونړ کلتوري ټولنه خپل دنده او مسؤلیت بولي چې هغه وسته یو خپل ټولنې ته معرفي کو. موږ په مختلفو برخو کې په سیاسي، فرهنګي، ادبي برخو کې موږ غونډې لرو، هر کال یو یا دوه غټه غونډې جوړو او په څنګ کې ورسره وړې وړې غونډې جوړو. د کونړ سیند د مشاعري تر شا یو لوی هدف، یو لوی فکر پروت دی. موږ دا نوم د دې لپاره غوره کړی دی چې کونړ سیند چې دی جغرافیوي، اقتصادي او سیاسي یو ارزښت لري، د دې ارزښت راپورته کول، په دې ارزښتونو باندې بحث کول، دا زموږ د هیواد لپاره ډیر مهم دي، په دې باندې باید بحثونه وشي. نو په دې باندې موږ د نوم غوره کړی دی. دا نوم چې دی یوازې مشاعره نه ده، که ستاسو ورته پامي موږ په اړه دغه ادبي فرهنګي غونډه کې د افغانستان هاد مسایل، د افغانستان ډیر مهم مسایل د مسلکي خلکو لخوا راڅېړلې دي او مقاله په ویل شوې دي. دغه مقاله به موږ په خپل وخت د افغانستان هغه حاکم حکومتونو ته رسولې دي. نو د کونړ سیند مشاعره چې ده، دا یوازې مشاعره نه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل، دا یو سیاسي، اقتصادي او جغرافیایي ارزښت ده.
تاسو دا وایست چې په دې ټولنه کې یوازې د کونړ خلک یا د کونړ ولایت اوسیدونکي نه دي راټول، بلکې ټول افغانان راټول دي. یوازې نوم یې د کونړ په سیند باندې تاسو نومولای دی، همداسې؟
اصلا زموږ سره مختلف خلک دي، خو دغه ذمہواری او مسؤلیت لنی کبرغه ټول دغه نه، نور خلک موږ سره ډیر همکار پات شي وي، خو دغه حالې ځلې ومنډه رامنډه مسؤلیت زموږ د کونړ د خلکو پوري دي. خو د دې ټولنې خدمات چې دي، د دې ټولنې اغنیت او اخلاص چې دي، دا ټول افغانستان ته رسیږي. کزه تاسو ته څو بیل غویم، لکه په لویه پکتیا کې چې زلزلې شوي وي، الته موږ هم سره سوالي دي. تیر کال چې دي د هرات زلزله زپول سیمه ته موږ 15000 اورو ولېګلې، د افغان لیکوالانو، سندرغاړو، یعنی ټول ته نمونه یادول په کار نه دي چې دغه حیثیت او شخصیت ته تاوان ونه رسیږي. زمنګ مالی مرسته او تر رسیدلې دي. دا اوس په ختیځ ولایتونو کې زلزله وشوي، نو تقریبا درې جوپې مرسته زمنګ رسیدلې دي، په زرګونو، په لسګونو زره اورو موږ هلته لیږلي. هدف مې داو چې زمنګ دا نوم چې ده، دا داسې نه دی لکه خلک چې ورته نسبت ورکوي چې د کونړ کلتوري ټولنه نه حتمن دی باید پکې کونړی نه. کونړ کلتوري ټولنه یا کونړ سین دا موږ د یو نوم په توګه باندې استعمالو، لکه واخان، لکه نختر، لکه پامیر، دغه څه استعمالو. خو زمونږ فکر او سوچ د ټول افغانستان لپاره دی، او زمونږ اخلاص او خیګنې دا ټول افغانان ته رسیدلې دي چې د دې هغه اثبات او ثبوت چې دی بار بار بنګ کولای شو چې موږ یې ثبوتونه وړاندې کړو، لکه دغه څو بیلګې د هرات او د لوی پکتیا، عین تر بدخشان د واورې خویدنې پورې دغه کسې زمونږ د ملګرو هدف دی، او په همدغه کار موږ بوخت یو. زمونږ فکر چې دی ډیر لوی دی د ټول افغانستان لپاره دی، او زمونږ هغه امکانات هم چې دی ټول افغانانو لپاره دي، صرف په کونړ نه راڅرخیږي.
ډیره مننه چې خبره مو روښانه کړه. سرشار صاحب، د کونړ سیند د مشاعرې په باب اوریدونکو ته یو څه نور تشریحات هم ورکړي.
مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې ما د ټولنې هغه لکه په جنگلو کړه، د کونړ سیند مشاعره هم د 2001 کال نه مونږ یار کال جوړو، په کال کې یو وار جوړو. د څه مشخصه نیټه نه لري، تاسو ته معلومه ده چې په اروپا کې د زینو پیدا کول دا لګران دي، نو چې کله ورته مونږ ذهني تیار یو وخت ورته ولرو، بیا یو مشخصه نیټه ټاکو، په هغه باندې دا غونډه جوړو. لنی کمره
فکر کوم چې فصل خو به معلوم وي، یعنی په کوم فصل کې
او 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 نه فصل ولادت خاص معلوم نه، ځکه چې یو کله وړي کې کو دا اوس دغه منی تر اغله. او له نیکه مرغه فکر کوم چې د کونړ سین د ادبي مشاعره، د ادبي ناشته غونډه چې ده په اروپا کې د یو جشنی بڼه غوړه کړې ده، د ټول اروپا نه، د لندن نه نیولې تر اوسلو، سویډن او ډنمارک او دا هالند او بلجیم خو موږ پکې نه حسابو، دا خو زموږ خپل کور دی، نه دی ټول
اروپا نه، دی جرمني
او گاونډي وادونه دی جرمني سره نږدېم دي زموږ دغه ټول فرهنګي ملګری چې دی ورځې ته منتظر یو پښتنه کوي ټول کال چې دا به کله کیږي څنګه به کیږي ټول ورته راځي ډېر خوان کوي ډېر د ډېرو ملګرو سره لیده کاسه پکې کیږي او لکه څنګه چې ما په تیرو خبرو کې ویل چې دا مشاعره یوازې د ادبي چوکاټ لپاره نه ده جوړه شوې په دې کې د افغانستان مسایل مهم مسایل د ورځني مسایل چې زمونږ ولس او هیواد ته ورپېښ دي په دې باندې بحثونه کیږي دا مشاعره صرف داسې یو سرلیک دی چې د دې سرلیک لاندې موږ خپل سیاسي فرهنګي افغانان راټولو او په مختلفو موضوعګانو باندې بحث کوو هر کال دا مشاعره ترسره کیږي
مختلفو موضوعاتو باندې بحث کوي مانا دا چې لکه سیمینارونه جوړوي د هیواد په اساسي او مهمو ملي مسایلو باندې بحثونه کوي
بالکل بالکل لکه دغه تیر مشاعره کې په افغانستان کې د دنجونو د پخونیز بهیر باندې بندیز هغه باندې ډاکټر صاحب محب زغم ډیر یو چرنیزه نړیواله مقاله نړیواله په دې معنی چې دا د نړۍ د خزو ارزښت او په نوري نړۍ کې خځې چې د خپل ټولنه کې میرمنې څومره وند لري دغه قصې په کې راڅرګرلې و او افغانستان یو سره پرتل کړي و دا غینه په تیر مشاعره کې زموږ استاد یو لیکواله خور د عارفه بشیر عمرلول هغه په افغاني او اسلامي ټولنه کې د خزو د زده کړو په ارزښت باندې باس کړي او امدار اس په افغانستان کې دغه د اوبو د مهارولو د مدیریت مسله په ټول افغانستان کې په ځنګړې توګه د کولړ په سین باندې دا راپورته شوې ده نو زمنګ یو ډیر نومیالی استاد ډاکټر صاحب فضل الله اختر دا یو سرنیزه او ډیره هررخیزه مقاله لري یو بل ډاکټر صاحب همایون همت هغه هم دغه یو مقاله لري په زمن کې زمنګ یو درنه خور په هنیار نرګس مومند په د وسنۍ حالاتو کې د خونیس بندیز باندې یو ډیره په زرفورې مقاله لري
ډیر زیاته مننه فقط د وضاحت لپاره غواړم چې اوریدونکو ته وایم دا ټولنه خو سیاسي فعالیت نه لري یوازې ټول فعالیتونه ټولنې زبرخوانی راټول دي
او بالکل خدای ټولنیز فعالیتونه چې د خپل سیاسي رنگم لري ځکه چې موږ د خپل ټولنې کمی یا مثلا هغه حکیمتونه چې کمشته پام نه کوي یا کمشه زمنګ د پاره ارزښناکي د افغانانو د پاره ارزښناکي دغه قصې موږ په کې راچیړو او حکیمانو سره شریکو موږ په مختلفو برخو کې تاسو ته ویل چې فعالیتونه لرو په 2019 کال کې موږ د محمد ګل خان مومن بابا دغه په ژوند او ژواک باندې یو ډیر خپل سیمینار جوړ کړو چې د ټولې اروپا نه ورته خلک راغلي وو زه تاسو ته بیل ګیو يم د دې ول ساتلو څخه کالو کې دې تاسو خبرونه د دې حوصله ونه لري خو زموږ فعالیتونه لري په مختلفو برخو کې دی چې موږ کله ټولنیز فعالیتونه کوو خو د خپل ټولنې د خیرازي د پرمختګ لپاره کوو طبعا دا سیاسي رنگ خپل یو موږ د هیواد په خپل مسایلو کې خپل نظر خپل سوچ د خپل هیواد درتلونکو لپاره دا هر وخت موږ څرګند کړی دی او د دین ورسره هم څرګندو
زما سوال دا و چې دا ټولنه د یو سیاسي ګوند یا یو غورځنګ په توګه فعالیت نه کوي
نه نه هغه څنګه کوي لکه څنګه چې تاسو ته ویل دي ټولنې فعالیتونه چې د خپل کلچر د خپل ژبې د ساتنې پالنې او پرمختیا لپاره دی او په بهر کې افغانان په پردي ټولنه او پردي کلچر کې به هدا ډېر ستونزې لري دلته د خپل ارزښتونو د ساتلو په خاطر او په ځمن کې د دې ټولنې هغه اساسي موخه دا ده چې د خپل هیواد سره موږ همیشه په اړیکه کې پاتې شو او د خپل ارزښتونه دلته مو پالو او د هیواد سره زمونږ د اړیکی دایمي شي دا د موجوده نسل او د راتلونکو نسل لپاره ډیر زیات اړین دی او باید په دې باندې یو کار وشو دا اړیکی باید د هیواد سره پاتې شي
کورم ودان سرشار صاحب اروپا کې یوازې ستاسو ټولنه نه ده په جرمنی کې د افغان کلتوري ودې ټولنه او ځینې نورې ټولنې دي چې هغه هم تقریبا ورته فعالیتونه لري همدارس په سویډن په هالند په ځینو نورو هیوادونو کې هم ټولنې شته د دوی او ستاسو فعالیتونه توپیر په څه کې دی او آیا په خپل کې همکاري او ملګرتیا هم سره لري کنه
او بالکل لرو تاسو دې خطه کې ته اشاره وکړه په وسلو کې په سویډن کې مالمو کې زموږ ملګری ډیر فعال دي، دغه سي په ډنمارک کې، په هالند کې، په بلجیم کې، دلته په کولن کې د افغانستان کلتوري وجه ټولنې سره موږ ډیر وخت ګډ کار کوو. موږ چې څه کړي دي په شریکم کړي دي، بیا وروسته نو چون دغه مسلې ډېرې دي او یو ټولنه چې ده په یوه برخه کې بوختې کار کوي، په بله برخه کې بله ټولنه کار کوي. په دونیو مو کلونو کې دلته د کولن پښتنو کلتوري ټولنه و چې په هغه وخت کې په پښتو د زده کړې ټولګي چې بیا وروسته کونړ کلتوري ټولنې ورته ادامه ورکړه، دا یې تاسیس کړي دي او ډېرې ګټې رسولې دي. همغږي بالکل شته، خو چون دلته دغه مسلې ډېرې دي او ښېګڼه امداد تکل صاحب چې څومره ټولنې ډېرې شي، څومره خلک ډېر فعال شي، هغومره به لاسته راوړنې ولري او ډېرو مسایلو ته به رسیدګي وشي. زموږ ټولو سره ملګرتیا شته. همدې کونړ سیند مشاعرې ته چې په 28 تاریخ باندې انشاءالله جوړېږي، د ټول اروپا نه ورته همدغه فرهنګي ملګري او د فرهنګي ټولنو استازي راځي.
د خو سمه ده، خو په عین حال کې اوریدونکو سره ښایي دا پوښتنه هم پیدا شي چې ولې یو ټولنه نوي د دې لپاره چې ښه همغږي راشي او ټولې چارې مو په یو همغږي کې پرمخ لاړې شي، نو ولې یو لوی ټولنه د ټولې اروپا په کچه نه جوړیږي؟
بالکل، کسړه داسې په دغه ورته ارمانی نظر ورته وګوري، دا ډیره ښه پوښتنه ده. کاش کې چې داسې یو حالت راشي چې ټول افغانان په یو ټغر کېني، د یو چت لاندې کېني او دغه خپل سیاسي او فرهنګي فعالیتونه سرته ورسوي. خدای یو ارمان دی، دا تر یو هیلي تر کچه پورې پات کېدلی شي. په سیاسي او فرهنګي ډګر کې به داسې یو سنگر جوړول، داسې یو مورچل جوړول چې ټول پکې راټول شي، فکر کوم چې دا به ستونزمنه وي. دا یوازې زموږ د افغانانو ستونزه نه ده، دا په هر ټولنه کې، په هر ولس کې، په مختلفو برخو کې خلک فعالیتونه کوي او دا د ژوند اړتیاوې او ضرورتونه فرهنګي او سیاسي تکل سره دا دومره ډیر دي، دومره پراخ دي چې دا به د یو ګوند او د یو ټولنې د وسه پوره نه وي. نو زه خو دا ښه ګڼم چې ډلې ډلې، ټولې ټولې خلک په مختلفو فکرونو، په مختلفو کړیو کې راټول شي، خو هدفونه پکې مهم دي چې هغه هدفونه د څه لپاره دي. او که هر څوک یو هدف دو هدف تعقیب کړي، نو په مجموع کې هغه پښتو کې یو مثل دی چې د ډیرو امسا او د یو نفر ګېډې خو به تاسو په غره چې خلک لرګي راوړي کنه، که یو نفر یې راوړي ډېر به ستړی کړي، که یو نفر یو یو امسا چیرته وغورځي نو هغې نه هم دغه جوړېږي، خو خلک پرې ستړي کېږي نه. او به دلته خو د دې ټولنې خپل چوکاټ دی، خپل ضرورتونه دي. په یعنې زمان کې خلک نشي کولی چې د وخت د نگانه، د فکر د نگانه، د ارزوګانو د نگانه ځای خېږي چې په مجموع کې په ټوله کې یو خبره وي ډیره بخه وي. خو دا هم ډیره غوره ده چې په مختلفو برخو کې مختلف ملګري ورونه په مختلفو ټولنو کې راټول دي او دې مسایلو ته رسیدګي کوي. دا هم ډیره خبره ده.
څومره ډاډه یاست چې ستاسو او دغه نورې ټولنې چې تاسو یاد کړي د دوی هدف یو دی؟
بالکل، دا خو د فعالیتونو څرګند ده. تاسو د څو ټولو نمونه واخیستل، هغه په یو برخه کې لاسته راوړل لري، فعالیتونه کوي. ما تاسو ته د خپلو فعالیتونو لکه د محمد ګل خان مومن بابا سیمینار، د کونړ سیند مشاعرې، د دې مشاعرې هغه لمن څومره پراخه ده. په زمن کې دلته د ځوانانو د هڅونې دغه قصې چې موږ را شروع کړي دي، یا مثلا هیواد ته دغه زمونږ مالی مرسته چې رسیږي، همدغسې دغه نورې ټولنې په مختلفو شیانو کې بوخت دي. زه فکر کوم چې هدف یو دی، یعنی دا به د یو چا ستاسو فکر وکړي. د دولتي نظامونو کې وزارتونه، مختلف وزارتونه، یو د اقتصادي، یو د دفاع، یو د بلی، یو د بلی، دا د ژوند چارې همدغسې ویشل شوي دي. خو دلته موږ هغه امکانات نه لرو تکل صاحب، کنه چې موږ کوم دولتي امکانات ولرو، موږ وسایل ولرو، موږ ادارې ولرو، خو دغه ملګري دي خپل وخت، خپل اخلاص، خپل مالی او ځاني امکانات په کار اچوي او اخلاص لري خپل وطن ته، او دغه مسایل چې دي طرحه کوي او د دې د پاره کار کوي. زه فکر کوم چې په ټوله کې اختلاف هیڅ نشته، ځکه چې دغه ټول مسایل چې دي د خدمت او د خپل فرهنګ او د خپل وطن د ارزښتونو د ساتنې او پرمختګ په حق لدی، په چوکاټ کې دي. نو په دې کې به د اختلاف داسې څه نه وي. زه فکر کوم تر اوسه پورې خو دغه مسله نه ده راغلې، او که چېرته داسې اختلاف راشي چې هغه رقابتي او د سیالۍ بڼه ونیسي، او دغه بڼه چې دی دغه دا سالمه سیالي، د دې خو لا نور هم بې ګټې ډېرې دي.
غواړم ستاسو وروستۍ لنډې خبرې واورم چې اوریدونکو ته او افغانانو ته په دننه افغانستان کې ستاسو پیغام څه دی؟
او افغانانو ته به پیغام داده چې د 15 لسیزو افغانان افغانستان ډیر وزورول او ډیر رستپات شو. افغانان د بل کړهو د بلې جګړې توان لري. زمونږ وطن چې دی د مسایلو نه د رایستلو پلار کې باید افغانان سره لاسونه یو کې. هغه که هر ژبه هر قوم او په هر سمت پورې تړلي دوه شیان چې دی تکل صاحب هغه دایمي دي. مونږ باید د دې سره خپل تړاو او خپله مینه وساتو چې هغه افغانستان دی او افغانان دي. دا دایمي دي نو افغانان باید دغه نظر ته ورسیږي چې یو شی دایمي او په دې کې زمونږ عزت او راتلونکی ده. نو په کار دا ده چې د یو موټی افغانستان او د یو ملت لپاره مونږ خپل هلې ځلې او ارمانونه سره شریک کړو.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه ښاغلی سرشار. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړی ټولنیز او مدني فعال عزیز سرشار سره مرکه اوریده. تر بلې خبرونه د خدای خدی وي.
د ازادۍ